سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده. صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په وایي حملو کې د ملکانو پر مرګ ژوبله ژور اندېښنه ښولې. امنیسټ انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. د پاکستان پوځ د شنبې په شپه د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په یو شمېر سیمو هوایي حملې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې او مرکزونه په نښه شوي، خو د طالبانو حکومت ویلي برید پر ملکي وګړو شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له روزمیری د کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښولي. په بیان کې د میرمن د کارلو له قوله ویل شوي نوموړي د ملکي افغانانو په مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسئله به د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وریاده کړي. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نه ښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پرېکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو غوښتي چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. او اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د روسي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 200,000 او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 560,000 تر منځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د پنځم کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 580 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه ستړي مشهید از محق پروگرام ته موزه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کلی کوم. په افغانستان کې د خزو پوړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یکشنبې د 23 خپور کړی ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. وچا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي، خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي، او آن په ځینو سیمو کې ښځې روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلی دی چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندو کارکوونکو حضور منی شوی او د ښځو لخوا رهبري کیدونکي فعالیتونه ځنډول شوي دي. دا چې د دغې مرکزونو بندیدل یا په ټوله کې له پخوا په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو کمیدل په ټوله کې د افغانو ښځو په ژوند څه اغېز کړی دی، دا چې ښځې نشي کولی یا د هغو مرکزونو فعالیتونه چې ښځو ته رواني او روغتیایي ملاتړ وړاندې کوو فعالیتونه یې بند شوي دي، او نورې ښځې دغې مرکزونو ته نشي ورتللی او که ورځي هلته دغه فعالیتونه نشته ده د میرمنو په روغتیا څه اغېز کوي. مغه میندې او ماشومان چې له خوارځواکۍ سره له پخوا مخ و که دغه ډول خدمتونه ورته ونه رسیږي د دوی روغتیا څونه اغېزمنه کیږي، او په ټوله کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی څنګه ده؟ نه یوازې د ښځو بلکې په دغې روان ژمي کې د افغانستان په مارکیټونو کې د دوا کیفیت، د دوا شتون، همدارنګه ډاکټران ته تګ د ښځو، او د چې په کلینیکونو کې څومره ښځینه ډاکټران بیرته ښځینه مریضانو ته خدمتونه وړاندې کوي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمنی را سره شته. په خبرونه کې به د ښځو د حقونو په اړه بریا سواک د پوهنتون پخوانی استاده مستوره سیلاب او د ښوونځي استاذه نازو سادات را سره وي. تاسې ترې وړه قدرمنې ستړي مشئ. مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. اغلې سواک، له تاسو سره به یې پیل کړم. تاسې راته ووایاست تاسې چې چېرته اوسیږي، د افغانستان کومه سیمه کې چې یاستئ، څنګه د روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي خدمتونه او مرکزونه هلته څنګه دي؟ ښځې ورته لاسرسی لري؟ بریا جان، زما غږ لرې؟
سلامونه. بلې بلې بلې، تاسو آواز لرم؟ نیمه آواز در دي؟
مهرباني. هو،
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او محترمو ملګرو ته، مهمانانو ته، همکارانو ته، او سلام خاص در دې راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ښه سوال مو کوي. زه د سمې فعالیتونو د وجې له کبله زه مختلفو سیمو کې زه ژوند کوم. فعلا زه زابل ولایت کې اوسېږم. زابل ولایت مثال که څنګه چې تاسو سوال مطابق سوال مندا سوي چې آیا ښځې مثال دلته لاسرسی لري مثال روغتیایي کلینیکونو ته، کنه روغتیایي خدماتو ته؟ واقعا زابل ولایت کې تر ډېر حده پورې څومره حالات ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کېږي د ښځو په وړاندې. ان دا که چېرې چې ډېر مریضان وي، ډېر مشکل روغتیایي ستونزې مشکلات لري، واقعا ورځ تر بلې مشکلات ډېریږي. خپله زابل ولایت کې فعلا چې موږ ژوند کوو، موږ څه په خپلو سترګو باندې وینو. لکه څنګه چې تاسو مخکې خپلو خبرو کې ورته ذکر یاده کړم، همدا هر څه واقعیت لري. تر ټولو غټه ستونزه مشکل دا دی که چېرې په کور کې مېرمنې له ډېر غټ او جدي روغتیایي مشکل سره مخامخ وي، دوی نشي کولی چې بې له محرمه د کوره ووځي او دوی خپل مشکل وایي. او ان دا چې ډاکټران ته، شخصي کلینیکونو ته، دواخانو ته ډېرو داسې رسمي مکتوبونه غوته ورکول شوي دي چې که چېرې د دې مېرمنې سره فرض کړه محرم او څوک نه وي، دوی باید بېخي ونه کتل شي. دوی باید له هماغه دواخانې یا فرض کړه له هماغه کلینیک یا له شفخانې څخه پیسې وشل شي، یعنې محرم یې دومره جدي نیولی دی. حال دا چې هر څوک محرم په کور کې نه لري، هر څوک زوی نه لري، ځوان دا چې په کور کې خاوند نه وي، مسافر به وي. موږ لرو په افغانستان کې کونډې لرو، مثال داسې مېرمنې لرو چې هغه واړه واړه ماشومان لري، دا چې په کور کې به ورور نه وي، د هڅه کور کې پلار نه وي، هغوی نشي کولی نه به دومره خلاص وي چې مثال فرض کړه هر دقیقه خپل خور ورور مور یې دو سره دوی لاړ. نو واقعا دا مشکلات ډېر دي روغتیایي کلینیکونو ته. بل تر ټولو غټ مشکل دا ده چې دا چې دوی محدودیتونه وضع کړي دي، دا چې اوس مثال کومه کونه بند شوي دي، یا دا چې اوس مثال دغه د روغتیایي کلینیکونو دغه کوم مالي وضع چې خرابه شوې ده. پخوا خو ښه وو کلینیکونه نږدې نږدې وو، یا فعاله وو. اوس هم دا یو بل ستونزه هم دلته پیدا شوې ده چې اکثره کلینیکونه شخصي ځایونه بند شوي دي، یا دا چې مثال هغوی د جواز له خاطره، یا دا چې مثال فرض کړو هغوی مالي ملاتړ نه کېږي. یعنې له یوې سیمې څخه تر بلې سیمې پورې لرې پرتو سیمو ته لاسرسی هم کم شوی دی. اخر په دې ارتباط به نورې خبرې ان شاء الله سالونه به وي.
مننه. بالکل بالکل، مننه. تاسو بیرته راوګرځم. مننه چې د افغانستان د سویل زابل ولایت یا ورته نور ولایتونه چې له پخوانه پکې ښځینه ډاکټرانو ستونزې ډېرې زیاتې وي، او همېشه به چې کله اورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهه، دوی به شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې نشته. دا چې اوس دا څلور کاله تقریبا پوره کېږي نجونې ښوونځي وته نه ځي، پوهنتونونه څوک نه فارغېږي. لکه څنګه چې بریا جان وویلې، د پخوا پرتله وضعیت نورم وخیم شوی دی. اغلی سیلاب، تاسو راته ووایاست ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ښځینه ډاکټرانو شتون او همدارنګه خپله روغتیایي مرکزونه شته نشته؟ په تګ باندې د ښځو څومره محدودیت ده؟
سلامونه جناب سیال صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټول اوریدونکو ته. انشاءالله چې ټول به ښه وي او د روزې مبارکه میاشت په خیر تېر شي انشاءالله. الله دې تاسو ټول مسلمان برکتونه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي، او اوریدونکو دې مونږ هم له خپلو دعاوونو نه محروموي. فیضه جانې، زه هم په کابل کې اوسېږم، او متاسفانه چې په کابل کې هم په مختلفو سیمو کې فعالیتونه او خدمتونه هم فرق لري، لکه خپل د کابل ښار دننه واغه مهم مهم مناطق ما د نظر ونیول سي، نو نسبتا ښه ده، یعنی د پخوا په کچه باندې نه ده اما ښه ده نسبتا. خو یو بدبختي ده چې هغه متخصصین یا هغه کادرونه چې پخوا په دغو کلینیکونو کې په شخصي او دولتي شفاخانو کې کار کوي متاسفانه چې هغه اوس نشته، منتها بیا هم کنټرول کیږي او جدي پاملرنه ورته کیږي، البته په بعضې مواردو کې او په اکثریت مواردو کې متاسفانه چې ډېره زیاته توجه هم نه کیږي، لکه په شخصي روغتونونو ته چې تاسو لاړ شئ البته یو تعداد چې د مالي له ادرس نه ښه دي امکانات لري هغوی کولی شي یعنی نسبتا ښه توجه ورته وسي، اما بدبختانه هغه مریضان یا هغه زمونږ وطنوال چې هغوی مالي توان یې دومره زیات نه ده، نو هغوی بیچارهګان بیا یا کلینیک ته مراجعه کوي یا هم دواخانو ته مراجعه کوي، چې متاسفانه فارماسیست هم په خپل مسلک باندې دوی ته بعضې توصیات یا صحیح توصیه کوي. که د کابل ښار د اطراف تاسو وګورئ هلته متاسفانه او بدبختانه دا ما د خپل د سترګو لیدلی حال ده چې روغتیایي او صحي موارد هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. زه په ټوله کې دا خبر کوم، البته ښځینه او نارینه متاسفانه چې هغوی حتی خپل شخصي حفظ الصحه باندې داسې ډېر دقیق معلومات نه لري. تیر کال فهده جان یو صحي بخش و هلته مونږ ورسره همکار وو، مونږ تقریبا د خپل ښار نه ډېر کم لري سیمې ته تللي وو، هلته مو دا صحي وضعیت چې لیده یعنې تاسو به هېڅ باور ونه کړئ، ما اصل هېڅ باور نه کوو چې په کابل کې به داسې سیمه هم وي. هلته دوی په خپل شخصي حفظ الصحه باندې نه پوهېږي، هلته مېرمنې د انیمیا سره یا کم خونی سره دوی ضدا مواجه دي چې اصلا نه څوک ورته توجه کوي، نه کورنۍ ورته توجه کوي او نه هم داسې ټیمونه شته چې حد اقل دوی ته آګاهي ورکړي. په داسې یو وضعیت سره تاسو مخامخ نه نو تاسو باید چیرته مراجعه وکړئ. د امیدوارۍ مسله د ښځو لپاره ډېره زیاته جدي ده چې متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې، البته زه کابل ښار ته ښیم، په دې کې اصلا ښځو ته هېڅ توجه نه کیږي. که د کابل ښار دولتي روغتونونه هم تاسو وګورئ متاسفانه شاید په د 2023 نه مخکې هم ځینې مشکلات وو، یعنې مرګ میز میندو وو، اما په دغه کچه باندې چې متاسفانه اوس دا هغه وخت فکر نه کوم چې دومره زیات، ځکه هغه وخت کې قابلي روزل کېدلې، هغه وخت کې متخصصین وو، هغه وخت کې صحي امکانات ډېر زیات وو، اما اوس بدبختانه چې دغه امکانات هم کم شوي دي او بعضي کلتوري موارد په دننه ښار کې هم ډېر جدي تر نصارت لاندې دي چې متاسفانه صحي اړخ ته هم ډېر زیات ضرر رسولی، لکه په خپل د اطراف د کابل چې تاسو وګورئ حتی مونږ سره ټول ټیم چې وو د ښځینه ټیم وو، مونږ چې کله د کورو تر شا به تلو د دوی نه به مو چې پوښتنې کولې دوی به خپلو مېرمنو ته اجازه نه ورکوله چې حتی مونږ سره خبرې وکړي. مثلا مونږ به ورته ویل چې که تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کوي نو دا به فواید دي، د پولیو واکسین داسې که تطبیق نه شي دغه اضرار لري. متاسفانه چې اکثریت مېرمنو ته به اجازه نه ورکول کېدله چې دوی د مونږ سره خبرې وکړي، یا مونږ ته به اجازه نه راکول کېدله چې مونږ هر اقل دوی ته آګاهي ورکړو، یا مثلا دا مېرمنې به په دې باندې نه پوهېدلې چې د دوی د قاعدګۍ دوران یا دغه سیکل چې شروع کېږي یا بېرته ختمېږي د دوی حفظ الصحه باید څومره مد نظر ونیول سي، چې کومو صحي موادو نه دوی باید استفاده وکړي چې حداقل په آینده کې دوی له ستونزو سره مخامخ نه شي. نو په ټوله کې که جنبندي وسي نو دا مختلف کټګوري لري، او په ښار کې روغتیایي امکانات په ښار کې صحي امکانات دا فرق لري نظر د کابل اطراف.
مننه ورسه به پدې اړه لته ډیر ووورم چې دغه کوم فعالیتونه چې تاسو وړاندې کول په ځانګړي توګه خزو ته د خزو نه پوهې په دې برخه کې ډېر زیاته ده، حتی په دې نه پوهېږي چې خپل حفظ الصحه څنګه وساتي، چې بیا د خزو پر روغتیا څومره اغېز کوي او خزو ته په راتلونکي کې څومره تاوان رسوي، د هغوی په زړښت کې دغه د نظافت نه مراعت کول څومره کومک کوي. په دې برسو له تاسې واورو. اغلې ساده تاسیم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. تاسې راته ووایاست چې ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده، کلینیکونه شته نشته، ښځینه مراجعه کوي او کله چې تاسو کلینیک ته ورځئ ښځینه ډاکټره وي که نه؟ اغلی سادات و بخی کس مغاق لاری ستاسی غاق که دیر زیاد استون داده لگ که گوشکی مو ای خیوی اغلی لاری که وز بس اخواه
گوشکی خونه در خوصه خبری دیده
وز بی وز سیو
سامان. اول باره ما دی تسلیت پیغامو یا ما دی هاگه کسانو لپاره چی که تیره ورز که چه اغا پیخه پیخه شو پا خطی زون که دی نیرار پا ولایت که دی زینو کورونو بانده چی بمبار وشو دی تهرو لخوار او آگوی که دیر زیاد مری وشو تاس بطول دی قیره خبرون سی نو دا واقع دیره در نکه پیخه و آخر تان پروژه که بیگونه خلکو باندی پا ماشومانو باندی خزو باندی سپینگیرو باندی چی پا دی حق روژه که اگوی وجل شو. بیار از این ساس سوال تا دی پا خطی زون که چی زخپلا موجود اینا نو دی نسبت دی پو خانه دی خزینه و مراجعت که دل دی صحتی بخشتا دیر کم شویده او علتی امداده چې یو دی لکه مخکې چې خویندې ذکر وکړو یو دی محرم خبره ده. هغه کسان چې د لرې ساحو نه راځي، مثلا صحتانې شفاخانې ته روغتون ته راځي، د لرې ځایانو نه راځي، هغوی زیاتره حتی که په موټر کې او که په ریکشه کې یا کنځوي کې ناست وي، هغوی نه د پوښتنه د محرم کېږي. نو هغه مجبوره ده چې کور نه ووځي، هغه محرم ولري او روغتون ته چې راځي باید محرم ورسره وي. نو ډېرو سره دا ستونزه وي چې هغې سره محرمونه نه وي، هغوی هغه ځان ته راتګ بس همدې نه پاتې وي. نو هغه ډیر شدید حالت ته چې ونه رسېږي چې تر څو یو بل کس مجبور شي دی حالت ته ورسېږي چې بل کس مجبور شي دی موټر کې واچوي او رایې ولي، تر هغې پورې زیاتره دوی مراجعه نه کوي او علت یې همدا دی. یو بل د لرې سیمو دپاره بل غټه ستونزه چې پخوا نسبتا ډېره تمېدو را روانه وه او اوس بېرته پورته خواته لاړه د دې سطحه، هغه دا وه چې که موږ یاد ولرو د تېرو دوره کې موسسات به وي، ځینو انجوان به وایي چې هغوی به د صحي بخش لپاره کارمندان به نیول، ښځینه کارمندان به نیولې، په ساحوي منطقو کې به ګرځېدلې، هغوی به عامه پوهاوی ورکوله خاصتا ښځینه وو ته. هغه ښځه چې سواد لري خو وځي خپله یو څه ترلاسه کوي، هغه ښځه چې په کورونو کې به وي هغوی ته به دوی ورتلې کورونو ته او د صحت په هکله به ورته معلومات ورکول، البته په هغې کې به ځینې مواد هم ورکول کېده چې مثلا ځینې مواد سره پېژندوان دوی ښه کېده، کلورینو سره د نظافت دپاره د مثلا د دیګ او د کاسه کې دي، د ترکاري په پاکولو کې، د کالو په پاکولو کې، د چینه کار واخلي، د ځان او د ماشوم د پاکولو لپاره هغې سره مواد سره اشنایي پیدا کوله، ورسره د حفظ الصحه لپاره ډېر څه راهنمایانې ورته کېدي. بیا د کوم ناروغیانې چې ښځو کې ډېر زیاتې موجود وي لکه د انیمیا یا داسې ناروغیانې چې ښځو کې عام وي، د هغې هغه اثرات یې ورته ښوده چې دغه دغه اثرات یا دغه دغه علایل د دې مرض دي. نو هغه پوهاوی پخوا په ښځو کې ډېره شوې وه، یو نسبتا په کلیو کې ډېره زیاته شوې وه، اما په اواخرو کې تاسو هم پوهېږئ چې داسې هېڅوک کارمند ښځینه نشته چې هغوی په ساحو کې وګرځي او هغې په پوهاوی وکړي ښځو دپاره. ښځې کارمندانې خو ورځ په ورځ بس په کورونو کېني، یعنی اوس د ښځو دپاره هغه وظیفې نشته. نو دا معلومه خبره ده چې دا بېرته د هغه عامه پوهاوی د صحت په هکله هغه بېرته صفر ته راښکته کوي زموږ په هېواد کې. دا د هغه لوبې سوبې دپاره راغځو. ښار دننه ساحو کې، د ښار دننه ساحو کې چې دی نسبت خپله پخانه هغه څه چې مسلکي ډاکتران به وي، هغه څه چې یو کس ته تخصص کړی و مقرریده به، اوس هغسې نه ده. تقریبا په څلورو کالو کې متخصص نه لرو، منګه فارغ تحصیل ډاکټر یا نرس چې مکمل تحصیل اخلاص کړی نه لرو، مکمل قابلیت ویلې نه لرو، حتی هغه قابلیت هم یعنی وسله شته په دې څلورو کالو کې نه ورکړی، قابلیت فارغ نه دا لرو، نرس فارغ نه لرو، ښځینه ډاکټر نه لرو. نو تیر به زریږي نه، تیر به تقاعد کیږي نه، تیر به بالاخره یا سفر یا بل شي سره به مخ کیږي نه. نو کمبود مخ کیږي شفاخانو کې، کلینیکونو کې کمبود سره مخ کیږو. داسې کسان هم په شخصي کلینیکونو ته مجبوریږي، داسې کسان مقرر کړي چې هغه یو سمستر یا دو سمستر ویلې. هغه تاسو خپله فکر وکړئ، اول سمستر دویم سمستر یا یو کال دوه کاله چې څوک وایي، هغه تعلیم چې هغه مکمل باید یو نرس ترلاسه کړي نه دی ترلاسه کړی، هغه عمل چې باید وکړي هغه نه دی ترلاسه کړی دی. نو هغه معلومه خبره ده چې هغه په شفاخانه کې په هغه سویه کار نه شي کولی چې کوم متخصص کولی شي. نو دا ستونزه ډېره زیاته شوې په کلینیکونو کې. داسې کسان مقرریږي چې هغوی مکمل تحصیل نه ده پوره، اما مقرر دی شفاخانه ته نشي ملامتولی چې هغه موږ ښځینه کارمند ته ضرورت لرو، ډېر مریضان چې راځي هغوی ښځینه کارمند غواړي او ښځینه کارمند نشته، نو مجبورې دی ونیسو. او که چېرته ته مریض ته وایي چې ولې ته د نارینه ته نه ځې، ځینې ښځینه دي داسې چې هغوی د کورنۍ د خونه ته اجازه نه ورکول کېږي چې نه نارینه ډاکټر دی نه وي، نو دلته یا به دا ښځه دې که دا وینه شاته پاتې کېږي او یا به داسې یو چا لاسته ورځي چې هغه به متخصص صحیح نه وي. نو دا په خپله په صحت باندې غټ منفي تاثیر لري.
مننه اغلې ساده، تاسو ته بیرته راوګرځم. ستونزې د صحت په برخه کې په ځانګړې توګه دا چې نجونې له زده کړو پاتې دي او نور موږ په دې برخه کې فارغان نه لرو، امغه کوم کسانو چې پخوا کار کوه یا زده کړې نیونیم کله کړې وي، څنګه چې تاسو اشاره وکړه داسې غیر مسلکي یا ماتورې ډاکټرانې او نرسانې هم وي چې اوس ښځینه مجبورې دي دغه ډاکټران ته مراجعه وکړي. په د اوچا په راپور باندې به تمرکز وکړو. د طالبانو حکومت په مرکزونو کې، پر روغتیایي مرکزونو کې د رواني روغتیا فعالیتونه تړلې دي. په دې روسیو کې موږ راپورونه درلودل، ملګرو ملتونو او نورو ادارو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي وو دا چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د دوی روان د پخوا پرتله ډېر اغېزمن شوی دی. اوس په ټولو روغتیایي مرکزونو کې طالبانو دغه بخش کاملا منع کړی دی. له دې وروسته که څه هم پخوا دغه ستونزه ډېره وه چې رواني ډاکټران کم و، په افغانستان کې دغه فعالیتونه یو څه پرستیو کې پراخ شوي وو، خو اوس دغه فعالیتونه بیخي منع دي. بریا جانې، که تاسو راته ووایاست، افغانستان په ختیځ په بخنې سره سویل کې خلک رواني یا دغه روحي ستونزو ته چې یوه ښځینه یې لري په کومه سترګه ګوري؟ آیا دوی فکر کوي چې دا واقعي او مریضي ده او که نه، وایي چې په مسله ورباندې لیونتوب نوم دي، سردرد دوا یا دې ته ورته نورې دواګانې ورته اخلي یا د اعصابو دوا چې ورسره یوازې کراره شي؟ دغه ډاکټران په روغتیایي مرکزونو کې اوس بې فعالیتونه بند شوي، پخوا وضعیت څنګه و؟ ښځې دغه ډاکټرانو ته تللی نه تللی؟ او دغه مریضۍ ته خلک په کومه سترګه ګوري په سویل کې؟
ډېره مننه فریده جانې ستاسو د سوال په جواب کې. داسې وایم چې زموږ په سیمه کې تر ډېر حده پورې دغه مریضي بېخي مریضي نه بلل کېږي. څنګه تاسو خپلې خبرې کې وویلې، خلک ورته لیونتوب داسې وایي، یعنی بېخي اصلا چې کله یو کس دا جدي روحي مشکل ولري دوی ته داسې په یو ډېره سپکه سترګه کتل کېږي. دوی دې ته بېخي اصلا د مریض نوم ورکوي وه چې ځان اچول دی ټګي نوم ورکوي که نه وایي ټاګړه ځان اچول دی انسان فرض ته مثال اوس ځان پر چا باندې بالا کوي. یعنې ډېره بس تر ډېره حده پورې کدو تر فیصدي ډېره لوړه ده. ډېر داسې اصلا د مریض نوم ورکوي چې څوک ورته وایي چې دا داسې مریضي ده، دا یو خاص خپله مریضي ده. مثال اسد مباحثت خو دې داسې د لیون توب نمبر کې چې ولدا کین دا دې کس علاج نه سره یا دوه ځانه چولې دی داسې. او دا مخکې که چېرې ورته وایم چې مخکې مور پیسس کانسلران چې مزه څه وایي، پیسس کانسلران دا رواني مشاورین همدا زنانه چې همدو کې کارونه کوله په هر کلینیک جلا هر روغتون کې مثال ولایتي روغتونونه چې د دولتي شخصي په دوه کې مثال جوګان موسسات مختلف موسسات مثال خپل کارمندان البته کثیر بخش زنانه کې د سندرلودل فعالیتونه کول موږ تر ډېره حده پورې خوندې سره جوړې سوې دي. واقعا مراجعه ورته کوله یو خدا سو چې دی مثال دا دوا یا دا رواني مشورې چې دی سر کول داسې کانسلرانو کنه رواني مشاورینو بلې دوه تر څنګ دي سره د مالی کومکونو کې د زنانه او سره تر ډیره حد پورې ځکه دې سره مالی کومه کې دی چې د کوم مشکلات پر ډیره حد پورې پیدا شي دي د تر ډیره حد پورې هم د کوم تفریخواله یم د مالی مشکلات قبل او بیا به دیته د دې سره به شهر وځي کې د کنه دې تر هم داسې کومه کنه کې د پیسې نقدي کومه کنه کېدل خو تاسو مدکیری چې طالبانو مطلق د غپیس کانسلران چې توای ته بند کړی که اوس په ټولنه کې چې زغفلتون خباله د مسؤلیت کې دا مطلق باندې او د دې سره سره د زنداس یو د خمسې د مثال په بل شکل دی مثال د خپل خدمات باندې کوي خو دې نس کولای هم شکل باندې لکه څنګه چې په خالي خپل خدمات باندې کوله لکه څنګه چې نو پیر خويندې مراجعه ورته کوله او دې مراد شوسته و دی واقعا مثال کوم دې چې کوم مشروع کول کې دي مثال سره کولای شي څه وي خو اوس دا څه مطلق باندې د دې دي اخترونه ورکول کېږي د ترختونو نه ته دولتي ته هم د شفقانو ته هم دا کې نکوم ته چې په لغې جوګان حمایت کې مالی چارې هم د جوګانو مختلف مسات خېست دي په دې مطلق باندې لګیدل دي نو واقعا دا د وخت یو سر مشکل دی
او بریا جانې او بخښه ستاسو خبره کې مداخله کوم کتم په ختیس کې لپخا د خوانځي وستونځ واو ال تجګړي وی انجونی نه توانی د لچ پاسانه خوانځي او تلاړ شي خو دا غبندیس چې په خوانځي ولګیدل دی د دانجونی څومره متاثر کړي دي په خصوص د نوې پیغلې یا پیغلې انجونی چې په کورونو ناشته دي او دا ډول ډاکټران ته اړتیا ډیره وشو باید لاړ شي اوس د ډاکټران نشتا یا که شتم په ډیر کم اندازه دی یا په کورونو کې خلک دغه مریضۍ ته په بد سترګې ګوري لیونتوب نوم ورکوي یا د ټګۍ یا د خلکو ایزانې په دروغ اچولې د دې نجونو په اړه ته وایي دوی په څه وضعیت کې دي
دا درته دا ستوند چې دا روحي تکلیف مشکات د نړۍ ټول ستوخان دي ډېر څه دي په دې خاطر ته ټول ستایل ته پنجونه کې امدا روحي تکلیف یې لاته امدا چې د له خوندې مثال یې امانه سي د له کوشش سره امانه سي موږ باندې چې د کوشش پر ستانه وي هغه ویل کار وزې خرامانه سي د کوم ستام دي روحي تکلیف مو دغه کاچ ډېر له سره ده چې هغه امدا یې لاته امدا ده موږ او ویل چې مثال په خوا د څه کومه کنه کې د کوم مراجعه وکي او څنګه د هر څه باندې هیڅ نس کېدای ا مرچ دی او څه کوله هغه مشه چې دی اخستلی اوس مثال هیڅ نس دی نو واقعا مشکل سمه کې از دا بالکل باورین ټول افغانستان کې هم دا مشکل دی چې ټول افغانستان جونې هم دا زنانا چې دی خپل کور نه فقره او د کورسونه وی دي تعلیم او تحصیل او مکتب ته دی د مکتب سره خرمونې سي در دی په روح روانه کې ډیر منفي ډیر منفي تاثیر کړه حال دا چې خپل شاهد یم ز شواهد لرم خپل سر ګوښنه هم دی د خودکشي کوي شه دا که چیرته اوس مثال د دې د باندې په دې نه نو باندې لګولې په دې سیسس کانفرنس باندې چې کوم باندې نو لګولې د دې ورسلې شه دې مشکل حل شوی و دې مراجعه کړي وای دې مختلفې د ټونه اخیستي وای دې مثال په لا چا سره کانه طریقه دې په خپل عادي حالت راګرځېدلې وای او نه له خوا هغه فشار او مشکل سم او له بلې خوا هغه علاج درمان چې په دې کې هغه هم دی وته هغه لاره هم مرتبه نه ده مال څه چې زه شاهد لرم چې نختم علي خو باندې ام دا نجونه چې مکتب راګرځي ته دا چې کورکې نه ستې خېلې دي څو مکتب مکتب ته درسونه وي دي مصرف وي دي علاقې لري دا ام دا چې دوی خود کوشي ور ستر بولي حالت ته روح روان خراب خراب هغه دي مثلا چې ډاکټر یې څوک ته لارښوونه راځي او کې فکر ته مې یوه دغه کوم مشورې باندې مثال دی عمل وکینا هغه هم دی ولر لا غلارې مناسبه مطلق ته هڅه باندې موږ په سیمه کې او دا باورې ټول افغانستان کې راځي ټول افغانستان جنې د انداسي حالت سره مخامخ
مننه مننه بریا جانې برسه د ترګر زما اغله سیلاب کته سره ته وایم مخکمو یادونه وکړه چې کابل چې د افغانستان پلاسمینه ده او دا څه فکر کیږي چې نسبت نور ولایتونو ته بدلته پرمختګ یا د روغتي مرکزونو شتون او همدارنګه حفظ الصحه ته توجه ډیره زیاته وي تاسو ول شي د خپل د ښار مرکز او کلیوالې سیمې سره توپیر لري تاسو دې برخې کار کړی دی او د بندیزونو یادونه مهم وکړه کله چې تاسو سیمې ته ورځي خزو ته په دې اړه باندې په هاوی ورکوي اله څه ده چې دوی د روغتیایی مشکلاتو په اړه باندې په ځانګړې توګه هغه ستونزې چې میرمنو پورې ډېر زیاتې اړې لري یا هغه موارد چې د ښځینه وو ځانګړي دي نسبت نارینه وو ته ولې معلومات نشته آیا علت یې نه زده کړه ده د کورنیو لخوا بندیزونه دي او که نه بل علت هم تر شا لري خپله ښځینه غواړي چې حداقل دغه شیان چې د دوی د وجود لپاره ډېر ضرور او لازم دي دا زده کړي
فرزه جان دا مختلف دلایل او مختلف عوامل لري. البته کېدای شي دا درې کټګوري باندې تقسیم بندي شي. یو دې دا هغه کورنۍ دي چې هغه عدم آگاهي دي او د نس د کلو وجنه اگر چې دوی همغه سیمه کې ژوند کوي اما دوی آگاهي نه لري او د کورنۍ لخوا نه کوم خاص محدودیت نه لري، فقط آگاهي نه لري. که دوی ته آگاهي ورکول شي دوی کولی شي چې نسبتا پوه شي. یو تعداد هغه کورنۍ دي چې هغوی نه آگاهي لري او متاسفانه کورنۍ محدودیتونو سره هم مخ دي، چې بیا خطرناکه